السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د مخم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې وروستي پښتو خبری مجلې ته ډیر خراغلی په خبری مجلې کې مو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه درته راپورونه چمتو کړی دي. خو مجله په خبرونو پیلو خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړی دي.
افغان ولسمشر ویل پاکستان څخه سوله نه غواړي بلکې له پاکستان سره سوله غواړي. په اورزګان کې موټر چلوونکو د ترین کوټ کندهار د لوی لارې پر سر د ځینو ستونزو له کبله دغه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله. د سوریې په پلازمینه دمشق کې موټر بم چاودنو اتلس کسان وژلي. افغان ولسمشر وایي له پاکستان سره سوله نه غواړي بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د سولې عالي شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلي د رسمي معرفي په غونډه کې وکړه.
زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره معنی دا ده چې یو با عزت قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل شي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د سولې په برخه کې دقت پکار دی، ځکه که په دې برخه کې کومه تیروتنه کیږي دوامدارې سولې ته د رسیدو چارې سختوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په مرکز د ولسوالیو کې د یوې میاشتې په موده کې د دولت 104 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او 140 تنه ټپیان سوي دي. د ننګرهار امنیه قمندان لوی پاسور عبدالرحمن رحیمی نن یکشنبه یوه کنفرانس ته وویل د تیرې میاشتې په موده کې نږدې 100 تنه نور وسلوال نیول سوي دي. امنیه قمندان وایي په دې موده کې 155 پاکستاني اتباع هم چې قانوني اسناد یې نه درلودل نیول سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي. په اورزګان ولایت کې موټر چلوونکو د ترین کوټ کندهار د لوی لارې پر سر د ځینو ستونزو له کبله دغه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله. دغه موټر چلوونکي چې په مرکز ترین کوټ کې راغونډ سوي وه ادعا کوي چې پر دغه لارې پولیس ځوروي، په یوه او بل نامه پیسې ورڅخه اخلي.
پولیس تر اورزګان ولایت پر لارې باندې تیل غواړي، پیسې غواړي، وایي موټر کیمو عجزې دبه سوي دي. کشران مشران په موږ پوستې جوړوي، په موږ بیګارونه کوي. زموږ موټران ولایت خراب دي، هنداري ورمه کړي دي، شانې شنو ول د خراب موټران سره.
د اورزګان کندهار د لوی لارې د ساتنې د کنډک نوی ټاکل سوي قومندان حمید الله وویل هڅه کوي د موټر چلوونکو دغه ستونزه په یوه اونۍ کې حل کړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د سوریې په پلازمینه دمشق کې نن یکشنبه درې موټر بم چاودنې وسوې. راپورونه وایي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي. دولتي ټلویزیون وایي د سوریې پولیسو په منفجره موادو ډک درې موټرونه تعقیب کړل چې هڅه کوله دمشق ته ننوځي. امنیتي چارواکو دوه موټرونه ودرول او منفجر کړل، خو درېیم موټر وتوانید د دمشق په مرکزي برخه کې ځان تحریر میدان ته ورسوي او تر محاصره کېدو وروسته چاودنه وکړي. په سیمه کې د انس په نامه یو دوکاندار د چین مرکزی تلویزیون ته وویل
والله فانا الصباح صوت انفجار
موږ د درنو چاودنو په غږونو راویښ شولو. ډېرې زورورې چاودنې وې، هرې خواته ماتې کیښې او ویجاړې ښکارېده. موټرونه او دوکانونه چې ویجاړ شوي وو اورونه ورباندې بلو.
د سوریې دولتي تلویزیون ویل چارواکو ترورستان پرې نه شول چې خپلو اهدافو ته ځانونه ورسوي. تر اوسه چا د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. د ایران د انرژي وزارت وایي د ټوټال په نامه د فرانسې د انرژي ستره کمپنۍ به د ایران د ګازو د استخراج د یوې ساحې د پراختیا لپاره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقه له تهران سره لاسلیک کړي. دا له هغې راوروسته چې له ایرانه ځینې نړیوال بندیزونه لرې سول. له یوه بهرني شرکت سره د ایران تر ټولو ستره موافقه بلل سوې ده. د ایران د انرژي وزارت یو ویاند وویل د جنوبي پارس د 12 فاز د پراختیا لپاره دغه نړیواله موافقه د دوشنبه په ورځ د ټوټال یوې چینایي کمپنۍ او د ایران د پیټرو پارس کمپنۍ د استازو په حضور کې لاسلیک کیږي. ټوټال د ایران سره ابتدایي موافقه په نومبر میاشت کې لاسلیک کړې وه. دا د 4.2 میلیارد ډالرو په ارزښت پروژه ده چې د فرانسې د ټوټال کمپنۍ تر څنګ د چین د پټرولیم ملي شرکت به پکې 1.5 او د ایران پیټرو پارس به پکې نږدې 40% ونډه لري. د فرانسې، جرمني او ایتالیا د کورنیو چارو وزیران نن په پاریس کې سره ګوري. دوی له ایتالیا سره د دغه هیواد بندرونو ته د پناه غوښتونکو د زیاتېدونکي شمیر د ستونزې په حل کې پر همغږۍ بحث کوي. د پناه غوښتونکو پر بحران په داسې حال کې خبرې کیږي چې ملګرو ملتونو له ایتالیا سره د نورې مرستې غوښتنه کړې ده. ایتالیا د خپلو بندرونو او د ژغورنې د کښتیو چې د مرستندوی ادارو په مرسته چلیږي د بندولو خبرداری ورکړی دی. دغه کښتۍ له لیبیا څخه په ناغوښتون کې لیږدوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جیرارد کولم له خپل جرمني سیال توماس دی مایزیری او ایټالوي سیال مارکو مین نیتی سره یو ځای په پاریس کې نن شپه د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې له کمیشنر سره د په ناغوښتونکو پر بحران خبرې کوي. او چارواکي وایي د روسیې په تاتارستان سیمه کې د یوې لارۍ او یوه بس موټر په ټکر کې د دوو شمانو په ګډون څوارلس کسان مړه سوي دي. د پولیسو د محلي ادارې یو ویاند وویل پیښه د تېرې شپې په نیمۍ کې سوې ده. په تاتارستان کې چارواکي وایي تر پیښو وروسته بس موټر چپه سوی دی. په بله پیښه کې د مسکو په ختیځ کې نن سهار له یوې ونې سره د موټر د ټکر په پیښه کې څلور کسان مړه سوي دي. پرون ناوخته بیا د روسیې په لویدیځ کې د بس له تمځای سره د یوې لارۍ د ټکر په نتیجه کې دوه ځوانان مړه سوي وه.
لو سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه وړاندې کړل. وړاندې خبری مجله د نیم ساعت په مخه درته زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او دا مطالب مو په دغه مجله کې درته چمتو کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه چیړي چې ګواکې په فرا کې ایراني هلیکوپټرو وسلوالو مخالفینو ته وسلې ښکته کړي دي.
موږ تیره ورځ د پاکله په دفاع وزارت کې غونډه درلودله. دفاع وزارت وظیفه ورکړې ده چې په دې حق د چیړنې وکړي. د هغې نه وروسته پکې اجرات
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د سیاسي چارو له یو شنونکي سره همغږي ګو. ولسمشر غني وایي له پاکستان سوله نه غواړي بلکې له پاکستان سره سوله کول غواړي.
زله پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره معنا یې دا ده چې یو با عزت قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل سي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ځینو حکومتي چارواکو لخوا د سیاسي ائتلاف رامنځته کول اخلاقي شرم دی. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د جرمني، فرانسې او د ایټالیا د کورنیو چارو وزیران نن په بیړنۍ غونډه کې د هغو کډوالو په نغښتونکو پر ستونزو خبرې کوي چې ایټالیا یې ډیره ځپلې ده. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. قدرمن اوریدونکو، تاسو زمو غکله ازادي رادیو څخه خوري رازو د مجلې د سر موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وی د هغو راپورونو په اړه چیړنې کوي چې غنی د فرا ولایت په قلایکا ولسوالۍ کې ایرانی هلیکوپټرو وسلوالو مخالفینو ته وسلې ښکته کړې دي. د دغه وزارت وین دولت وزیری د یک شمې پورز ازادي رادیو ته ویل تر اوسه په دې اړه اسناد او شواهد نه دی وړاندې شوی. د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیله امینی وایي چې وړ مشپې ایرانی والیتوکو افغانستان ته راوختي دي او د وسلو سربیره وسلوالو مخالفینو ته پیسې هم ورکړې دي. رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فرا ولایت کې د ایرانی هلیکوپټرو د ناستو له چلونو او کراوالي وروسته به افغان حکومت په دې اړه رسمي اجراءات وکړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو راپورونو د دقت په اړه پلټنې پیل سوي دي.
دې پاکله په مطبوعاتو کې او د پولیسو ځینې کسانو ویلي وو چې هلته هلیکوپټر راغلی دی او وسلې په کته کړي دي. موږ تیره ورځ د پاکله په دفاع وزارت کې غونډه درلودله. دفاع وزارت وظیفه ورکړې ده چې په دې حق به څېړنې وکړي. د هغې نه وروسته پکې اجرات
د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیله امینی وای وړ مشپه ایرانی هلیکوپټرو د قلایکا ولسوالۍ چې ایران سره په پوله پرته د ناستې کړي او وسلوالو مخالفانو ته وسلې، مهمات او پیسې ورکړي دي. اغلی امینی ازادي راډیو ته وویل چې په عیني وخت کې وسلوالو مخالفانو په همدې سیمه کې په امنیتي پوستو حملې کړي او افغان سرتیرو ته مرجوب له اړولې ده.
موږ هم خبر لرو چې ایرانی تیارې د شپې څلور بجې هلته کېناستلې، وسلې، مهمات او پیسې ورکړې. په همغه شپه وسلوالو په پوستو حملې وکړې، یوې پوستې سقوط کړی، درې کسه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاو په اړه په کابل کې د ایران ایران د سفارت نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو او اړیکو سره بیا هم د سفارت کارکوونکي خبرو ته چمتو نسول. له دې وړاندې د فرا چارواکو په دغه ولایت کې د ایران د لاسوهنو په اړه ادعا کړې، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په خاوره کې د ایرانیو هلیکوپترو د ناستې په اړه څرګندونې کوي. د فرا د والي ویان ناصر مهری که څه هم په دغه ولایت کې د ایراني هلیکوپترو ناستې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت دغه موضوع جدي نیسي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په خاوره کې د بهرنیو هلیکوپترو د ناستې په اړه ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې په لوګر، ننګرهار، غزنی، جوزجان، سرپل، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دا ډول ادعاوې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وای د دغه ټولو ادعاو په اړه دوی پلټنې کړې، خو تر اوسه یې کره شواهد او اسناد نه دي موندلي.
قدرمنو اوریدونکو، د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې د فرات د ولایتي شورا رئیس وایي چې دغه ولایت کې ایرانی هلیکوپټر یې ښکته شوی او هلته یې وسلوالو ته د پیسو سربیره وسلې ورکړې دي. دا چې ایران د خپلو دغه نوو تحرکاتو په وسیله څه غواړي او افغان دولت ولې د دغه مسلې مخنیوی نشي کولای، په اړه د سیاسي چارو له کارپوه سره زموږ همکار اکرام الله اکرام لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ایران ولې غواړي د افغانستان په جغرافیه کې دغه ډول تحرکات وکړي. نوموړی په جواب کې ورته وایي،
جناب اکرام صاحب، دا زمونږ په کونال او ننګرهار کې اصطلاح او د وند په نامه سره کله چې د منی په موسم کې چې پتي خاوند جوار وړي دي او خپلې فطرې جمع چې د حق شوغیا راځي هغه پتي کې واښه خوري او ځان غړوي. زمونږ افغانستان د ناتو په وجود کې په وند بدل شوی دی، وند باندې دا په دې معنا باندې چې کله د روسیې عسکر لښکر راځي تېری راځي شمالی صفحات کی او کله د ایران راضی په غربی صفحات کی، کله د پاکستان راضی په شرقی او جنوبی صفحات کی، او کله کله د ناتو هم راضی مخالفین ته د اصلاحی او د نور اکمالات په طرف باندې فل گیم کوي. دلته زمونږ د افغانستان د اردو حیثیت ترادار او تحوایی قوی د نشتون په وجه باندې په لاستړی حالت قرار لري. زمن هوایی قوا نشته دی نو زمن حکومت هم سترګې پټوي په دې اخلا په تاسو کاوت کو دی او شروع کړ.
نو سلطانی صاحب، تاسو په نظر څه کول پکار دي؟ تاسو مخکې د هوایی ځواک نشتون او د رادار نشتون یاد کړئ چې لوی ستونزه پیدا کړې ده، څه کول پکار دي؟
کول دا پکار دي چې دا په تکړه شي په وخت باندې دا د ټول تشویق چې د افغانستان وسلوال پوز پر رادار او کیچاري او کمپیوټر ته رو سنبال شي تر څو د افغانستان اردو په برلاسی باندې د خپل جغرافیه په دفاع کې خپلې جزمي او خپل اغنظامي حرکتونه کولی او ناتو خو اګاهانه دا کار په دې نه کوي چې دا د افغانستان حکومت ورته په سوال او مشکلاتو کې او په دغه کې ورته پاتې شي، په احتیاجي کې ورته پاتې شي. او دا پکار دی چې حکومت باید ځان ګروي او د خپلې ګروۍ په قیمت باندې خپل هیواد ته عصري رادار واخلي، کټاري او بمبار تیاري واخلي، ترکي او ټانک واخلي. دا به د افغانستان د خلکو اردو او د ملت شت نړیوالو په شان کې یو خاص ردیب چې قرار ولري او حکومت کې مجرد کمزورې ده چې دا په دې خپلو تورو مودرو او په دې عصري او غري مودرو باندې کېدای شي چې نه تیاری واخلي تر هغه سیستم باندې تر څو د بهرنیو قواوو
سلطانی صاحب دروستی پختنې په توګه دلته په افغانستان کې د ایران سفارت هم موجود دی، فکر نه کوي چې دغه ډول ستونزې د ډیپلوماټیکي لارو نه که حل شي ډیره بخښي؟
نو ډیپلوماټیک شخص ما په وطن او خارجه وزیر دی په ناغه غوبل کې اختر ځان قومندان سره د محلي پولیسو قومندان د خارجه وزیر دی هغه ځکه دغه ته دی همدغه شانتي دا د رئیس جمهور ماوین دی ناغه شان په ورو ورو لوبه کې مصروف دی. حکومت یو ستراتیژي نمرې ته هواد لپاره د وطن لپاره کې لرلې نو حتمان د دې پرابلم لپاره ولار پیدا کوله. نو دغه ته په کتو باندې ایران په دې بشرمانه شکل باندې د پاکستان په اضافه شکل د فرهنګي رغل لپاره او د داعش د مخنیوي لپاره ټول هغه دفاعي پاسداران افغانستان ته راندېدي د طالب په نامه سره او جګړه یې د خپل ملک له زما په جغرافیه کې عملي کړې ده. دا د افغانستان حکومت کولی شي چې ډیپلوماټیکو شمېرونو د لار لیدار خارجه وزیر
د سیاسي چارو کارپوه محمد انور سلطانی و چې زموږ له همکار اکرام الله اکرام سره یې خبرې کولې.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان له پاکستان څخه سوله نه غواړي بلکې له هغه هیواد سره سوله غواړي. خغلی غنی دغه څرګندونې د سولې د عالی شورا د نوی رئیس او غړو د معرفي په غونډه کې وکړي. د سولې د عالی شورا نوی رئیس کریم خلیلی په خپل لومړنیو خبرو کې په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار ونیسي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د کابل او اسلام آباد له خړو پړو اړیکو وروسته افغانستان اوس پاکستان د سولې د پروسې همکار نه بلکې د سولې د خبرو یو لوری ګڼي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د سولې د عالي شورا د مشر او غړو د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې له پاکستان سره سوله په دې معنا ده چې په افغانستان کې قوي او عزتمن دولت ومنل شي او بهرني هیوادونه باید پوه شي چې په دې هیواد کې حکومت والی معامله نه ده.
او سوله پاکستان سره معنا یې دا ده چې یو با عزته قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل شي. موږ دولتداري د معامله خبره نه ده، دا د موږ حق ده او دې باندې د خلک په واضح توګه پوه سي. افغانستان د چا هدیه افغانانو ته نه ده.
له دې وړاندې افغانستان د سولې په برخه کې تل د پاکستان مرسته مهمه ګڼلې او په دې برخه کې د هغه هیواد مرستې ته انتظار کړی دی. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر غنی هم له بل هر وخته ډېر پاکستان ته د مرستو لاس اوږد کړ، خو له هغې وروسته چې اسلام آباد د دو اړخیزو، درې اړخیزو او څلور اړخیزو غونډې ژمنې ماتې کړې دا باور کمزوری شو. د ځینو کارپوهانو په خبره اسلام آباد افغانستان ته د دغو هیلو ځواب د تروریستانو په رالیږلو او د افغانستان په خاوره د توغندیو په توغولو ورکړی دی. په دې وروستیو کې کابل له اسلام آباد په رسمي توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. همدارنګ د امریکا کانګرس او دفاع وزارت په وار ور ویلي چې په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونو د افغانستان امنیت ته ګواښ پیښ کړی دی. له دې ټولو سره افغان ولسمشر له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په سوله کې له افغانانو سره مرسته او همکاري وکړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې امریکایي چارواکي د افغانستان او پاکستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو مصروف دي. ویل کیږي چې د افغانستان د برخلیک لپاره په دغه ستراتیژۍ کې په پاکستان فشار راوړل هم شامل دي. نادا د چې لښته هیلو سره به د سولې عالی شورا وتوانیږي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي. ښاغلی غنی له دغې شورا غواړي چې په افغانستان کې د بریالۍ سولې لپاره درې اړخیزه یعنې سیاسي، امنیتي او ټولنیزه اجماع رامنځته کړي. کریم خلیلی چې په دغې ورځ په رسمي توګه د افغان ولسمشر د فرمان له مخې د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه معرفي شو، په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل: دی ویلې سیمه او د نړۍ له هیوادونو څخه زموږ انتظار دا دی چې د یوې نړیوالې اجماع له مخې سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغان ملت ملاتړ وکړی. او له دې ځایه په ټولو وسلوالو او د طالبانو په تحریک دا غږ کوم چې راشئ له جګړې لاس واخلئ. د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک وایي چې د پاکستان په اړه د ولسمشر دا دریځ ښیي چې پاکستان څنډې ته کړي او نړۍ ته وښیي چې هغه هیواد د توریزم څخه د وسیلې په توګه استفاده کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه ماخامنه خبری مجلې ته غوښیاستی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون له امنیتي ارګانونو غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو امنیت خوندي او په سیمه کې د زورواکانو د لاسوهنو مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د غوښتنې د یکشنبې په ورځ په کابل کې له بیلابیل ارګانونو سره د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال وکړي. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له امنیتي ارګانونو نه یوازې د انتخاباتو د ورځې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي، بلکې له دوی غواړي چې د رای ورکونکو د مرکزونو د ارزیابۍ، د نوملیکنې له پروسې، د کاندیدانو د کمپاین پر مهال، د ولایتي دفترونو او د دغه دفترونو د کارکوونکو د امنیت په ساتنه کې کوټلي ګامونه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د غوښتنې د یکشنبې په ورځ په کابل له بیلابیلو ارګانونو سره د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال وکړي. ښاغلی احمدزی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه باید په انتخاباتو کې د سیمه ییزو زورواکانو د مداخلې مخه ونیسي.
له امنیتي ځواکونو غوښتنه کوو چې په سیمه کې د زورواکانو د مداخلې په کلکه مخنیوي وکړي. او پرې نږدي چې د مداخلې او د ټاکنو د تهدید له لارې زموږ ټاکنې خدای ناخواسته د درغلیو خواته لاړې شي. امنیتي ځواکونه نه یوازې دا چې د سیمه ییزو زورواکانو د مداخلې مخه بنیسي، بلکې خپله به هم په ټاکنو کې د مداخلې څخه په کلکه ډډه کوي.
د غوښتنه داسې مهال کیږي چې تمده د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر راتلونکو لسو ورځو پورې د رای ورکوونکو د مرکزونو ارزیابي پیل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د راتلونکي کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد بیا په دې ناسته کې وویل چې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
زه د افغانستان ټولو وګړو، دولت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکوم چې موږ د راتلونکو انتخاباتو د امنیت خوندیتوب لپاره بشپړ چمتووالی لرو، او همدارنګه په ډاډ سره وایم چې موږ به اجازه ورنکړو چې په انتخاباتو کې مداخله وشي.
په دې ناسته کې همدارنګه د دفاع وزارت لوی درستیز شریف یفتلی او د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزي هم د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې اوسمهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. که څه هم امنیتي چارواکي دغه امنیتي ستونزې مني، خو ډاډ ورکوي چې له بېلابېلو امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ به د دغو ګواښونو په له منځه وړلو کې جدي اقدامات وکړي تر څو په دې ملي پروسه کې د خلکو ګډون
باوري شي. تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ځینو حکومتي چارواکو لخوا د سیاسي ائتلاف رامنځته کول اخلاقي شرم دی. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د دې مطلب له بیان سره وویل چې د ولسمشر ویجای رئیس د مرستیالانو د بهرنیو چارو د وزیر او د بلخ د والي دا کار غیر قانوني دی. بیا هم تفصیل د یوسف خان زدران په یو بل راپور کې.
د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د ځینو حکومتي چارواکو لخوا د سیاسي ائتلاف رامنځته کول د قانون خلاف عمل وګاڼه. وایي هغه کسان چې ائتلاف یې جوړ کړی باید له خپلو دولتي دندو استعفا وکړي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي چې دا کار د غیر قانوني توپ تر څنګ یو اخلاقي شرم هم ګڼل کیږي.
اخلاقي مشوره دا چې شرم ده، دغه سی یو کړنه چې په نظام کې نیم نظام هم ستایي، د نظام پر راست کې نه موږ ته محتاج یو تر ازي چې وه یو ائتلاف جوړ د نظام په خلاف نه پوهېږم په حکومت کې بل حکومت. دا په اخلاقي لحاظ درسته خبره نه ده، او د قانون په لحاظ که اپوزیشن جوړی د اپوزیشن علاقمند دی خپلو خلکو مجبور کړی ستا تقاضاوې نه برآورده شوې، مهرباني وکړه د اپوزیشن نه دې استعفا ورکړه.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم، د اجرا ریاست دوه مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت ګوند سرپرست صلاح الدین ربانی، او د بلخ والی عطا محمد نور په یوه ګډه ناسته کې چې په ترکیه کې ترسره شوه د افغانستان د ژغورنې په نوم د یوه ائتلاف اعلان وکړ. د دغه نوي ائتلاف جوړونکو پر ولسمشر غنی د غیر قانوني اجراتو او د سیاسي موافقې د ماتولو تور لګولی دی. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ویلي چې د دولت په لاسته راوړنو او ناکامیو کې د یاد ائتلاف مشران شامل دي، ځکه د هغه په باور دا کسان د حکومت برخه ده. د دغه ائتلاف د جوړولو خبره داسې وخت کیږي چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان پر پخواني والي احمد ایش چې د جنسي زورونې تورونه پوري دي او له څه مودې را په دې خوا په ترکیه کې هستوګن دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې پر دوستم د لګېدلو تورونو په اړه څېړنې جریان لري. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی بیا په کابل کې د جوزا د لسمې خونړۍ حملې او مظاهرو وروسته له حکومت وغوښتل چې د ملي امنیت سلاکار او لوړ پوړي امنیتي مسؤلین له دندو لرې کړي، هغه غوښتنه چې د حکومت لخوا ونه منل شوه. د اجرا ریاست دوه مرستیال محقق بیا په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې له څو میاشتو راهیسې له ولسمشر سره په لیدنه نه دی بریالی شوی. د بلخ والي عطا محمد نور له دې وړاندې خبر ورکړی و چې د جمعیت ګوند د برخې اخیستو په هدف یې له ولسمشر سره خبرې پیل کړي، خو تر دې دمه یې د نتیجو په اړه څه نه دي ویل شوي. له بلې خوا یو شمېر سناتورانو د یک شنبې ورځې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې که دا ائتلاف د افغانستان او نظام په ګټه وي باید ملاتړ یې وشي. د دې سناتورانو له ډلې محی الدین منصف وایي چې که د دغه نوي ائتلاف جوړېدل د خلکو او نظام په ګټه نه وي نو مخنیوی یې پکار دی.
در این شک نیست که
دی وایي په دې کې شک نشته چې که ائتلافونه د نظام په ګټه وي نو ښه خبره ده، او که د نظام په وړاندې د ستونزو د پیدا کېدو لپاره وي نو بیا ښه کار نه دی او باید مخه یې ونیول شي. په ځانګړي ډول په دولت کې نور دولتونو جوړول هیڅ د زغم وړ نه ده. تیره ورځ د جمعیت اسلامي ګوند یو ویان واقف حاکمی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د جمعیت جنبش او وحدت اسلامي ګوندونو مسولینو یوازې د ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه بحثونه کړي او تر اوسه په رسمي ډول هیڅ ائتلاف نه دی رامنځته شوی.
نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ولایتي شورا یو شمیر غړو او مدني فعالانو د ولس په ملاتړ د خپلو حقونو د دفاع لپاره د ولایت مقام په دروازه کې د تحسن خیمه ودرولې. نور حال سیمې څخه داود تپان راکوي.
د پکتیا ولایتي شورا مدني ټولنه او یو شمیر قومي مخورو د ولسمشر څخه د خپلو حقونو ترلاسه کېدو لپاره د لوی لارې پر سر یو خبري کانفرنس ته خبرې وکړې او لاغه وروسته دوه خیمه د ولایت مقام په دروازه کې د اعتراض د دوام په مخه ودرولې. اعتراض کوونکو په دغه خبري ناسته کې ویل دوی به تر هغو پورې خپل اعتراض ته دوام ورکړي چې غوښتنې منل شوې او عملي شوې نه وي. د پکتیا ولایتي شورا مشر الامیر بارمزوی:
د پکتیا ولسونو د صبر کسا ډکه شوې ده. دلته په پکتیا کې په ټولو برخو کې کارونه په ټپه ولاړ دي. د ملي وحدت حکومت نه انډولي چې په ځینو ولایتو کې ډېر کار روان ده او په پکتیا ولایت کې هیڅ پروژه هیڅ پرمختګ نه تر سترګو کیږي.
د دغه اعتراض د تنظیم کمیټې غړي او مدني فعال سید جمال الدین اسب خیل تور پورې کړ چې پارک ناس پکتیاوال چې ولسمشر سره نږدې دي د دوی پاکونو پښې خیاورګې د څو کسانو له لورې محاصره وګاڼه.
خپلواک ولسمشر سیاسي مشاور دی، همدارنګه اتمر صاحب ده، رحیمي صاحب ده، اکلیل حکیمي ده. دا پنځه نفره دي ارګي محاصره کړی دی، قدرت یې انحصار کړی دی. د افغانستان ټول وګړي له دوی ناراضه دي.
د ده په خبره دوی د خپلو حقونو لپاره له مشروع مدني لارو چارو څخه ګټه اخلي او له حکومت څخه یې تمه هم دا ده چې په پکتیا کې پراختیایي او پرمختیایي کارونه ترسره او د دوی کادرونو ته پام وشي. دا چې په دې حرکت کې څوک شامل او د چا له لوري تنظیمیږي او مشخص هدف او موخې څه دي، مدني فعال او د ځوانانو پارلمان غړي شفیق الله ساری په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه خوځښت د ولایتي شورا او د مدني خوځښتونو په ګډ تفاهم باندې مخته ځي او مخته روان ده. هدف د مدني خوځښت او تحسن دا ده چې درې کاله پوره کېږي شاوخوا یو وعده هم نه ده عملي شوې. غوښتنه د تحسن کوونکو او د خوځښت کوونکو دا ده چې ژر تر ژره ولسمشر دغه وعده که په کلي شکل نه وي په نسبي شکل د عمل جمع ور وغوندي.
دا ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته په خبرو کې که څه هم دغه تورونو په اړه څه ونه ویل، چرګ د څو تنو له لورې محاصره شوی، خو د دې اعتراضونو او خیمو په اړه یې وویل:
تر ولس ټولې مشروع قانوني غوښتنې منل کېږي. حکومت ټولو سیمو ته په یوه سترګې باندې ګوري او انکشافي پلان په ټولو سیمو کې په یو شان باندې تطبیق کېږي.
اعتراض کوونکو ګیله کوله چې مرکزي حکومت د دوی ولایت هیر کړی او په مرکز کابل کې هغو خلکو ته چې د پکتیا په امنیت، اقتصاد او چاپیریال هیڅ اغیز نه لري او د دې ځای له وضعیت څخه ناخبره دي، د دوی پر ځای غوږ نیسي او هغه پروژې چې ژمنه ورسره شوې نه دي پلي شوې او په نظام کې د سام نشتوالی د دې باعث شوی چې په مدني اعتراضونو لاس پورې او خپل حق ترلاسه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د مجلې په جریان کې مو واوریدل چې نن ولسمشر غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي وټاکل. د کابل ښاریانو یو شمېر نظریات چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي په همدې اړه اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نظر دا ده چې خدای دې وکړي چې دی دغه چوکۍ مخکې بوزي، ولې کوم کارونه چې ګیلاني صاحب مخکې بوتلل او هغسې طالبانو سره لکه غوښتل چې سوله وکړي او حکمتیار صاحب را ورسره سوله وکول او راغی که نه، نو زه خوښ په دې یم چې خدای دې وکړي چې دی دغسې یو خدمت وکړي او صلح وکړي، دغه وطن د موږ ارامه شي او دغه
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او دا هم یوه نړیواله موضوع ده. جرمنی، فرانسې او د ایټالیا د کورنیو چارو وزیران نن په بیړنۍ غونډه کې د هغو کډوالو پناه غوښتونکو پر ستونزو خبرې کوي چې ایټالیا یې ډېره ځپلې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د درې وړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو په غوښتنه نن په پاریس کې په یوه ماښامنۍ کې په دې اړه چې له ایټالیا سره په دې برخه کې هڅې په څه ډول همغږي کولی شي خبرې کوي. ملګرو ملتونو دا غونډه وروسته تر دې رابللې چې ایټالیا ګواښ کړی چې خپل بندرونه به وتړي او د مرستندویو ادارو د ژغورونکو بهرنیو کښتیو چې د مدیترانې په سمندرګي کې د لیبیا له سواحلو ایټالیا ته په لاره ربړي کښتیو څخه کډوال او پناه غوښتونکي ژغوري فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنر فیلیپو ګراندې د شنبې په ورځ وویل چې هغه څه چې دوی په خپلو سترګو په ایټالیا کې ویني یوه ښکاره غمیزه ده. ګراندې زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید له ایټالیا سره په دغه سخت حالت کې چې دا هیواد ورسره مخامخ دی او سواحلو ته یو زیات شمیر کډوال رسیږي زیاته مرسته وکړي. له دغې غونډې مخکې د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر مارکو مینیتی له یوې ایټالوي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې ایټالیا د اروپایي اتحادیې د یوازني هیواد